مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین ادو بجې دی نن د ګل ورځ او د 2013 کال د فبراير 15 مانیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 219 پروګرامونه د سولې پلور او ټولنه او سختري زی حملرو اوریدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبر نو.
السلام علیکم. پام خیر خبرونو سرټکو ته. په اسلام آباد کې د قبایلو احتجاج دوام لري. د هند او پاکستان ترمنځ پر کنټرول کرښې د ډزو تبادله شوې او په یوکران کې زرګونو کسانو د ولسمشر پیترو پوروشینکو خلاف مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پکولو او د لادرکه کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د احتجاجي ناستې ته د یک شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وویل د احتجاج کوونکو سره ولاړ دی. په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناستې ته د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم ورغلی او له هغوی سره خپل ګون ملاتړ اعلان کړی. بلخوا د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود په مشرۍ د قبایلي خبریالانو یو وفد پرون په راولپنډۍ کې د ایس پی آر له مشر آصف غفور سره لیدلې دي. سیلاب مسعود او د ایس پی آر ویب پاڼه وایي پوځي چارواکو د غونډې پر مهال خبریالانو ته د سیمې د امنیت په اړه جزئیات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مدیتراني سمندرګي کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې په وژلو شو کسانو کې د 1300 پیژنګلوي شوې ده. د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په ډوبې شوې کشتۍ کې 2 پاکستانی وګړي وژل شوي چې پکې د 1300 کسانو مړې موندل شوي او پیژنګلوي شوې ده. نوموړي زیاته کړه یورپ ته په غیر قانوني توګه روانو دغو کسانو کې ځینې پاکستاني کورنۍ هم شاملې وې.
The only family on board also
پښتو کې هم دا یو کورنۍ وا چې خزي او خاون مړي مندل شوی. خود دوه ماشومان مړي لا هم دي مندل شوی چې پکې یو سلور کلن او یو د دوه میاشتو.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پیژندل شوی مړی به په ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د کښتۍ د ډوبېدو دا پیښه د تیر چهارشنبه په ورځ ناوخته مخې ته راغلې وه. په پاکستان کې نن کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځل کیږي. په دې موقع په ټول هیواد کې عامه رخصتي ده او په یو شمیر ښارونو کې د غونډو او لاریونو تابعه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې ویلي د کشمیر د مسلې پر امن حل غواړي. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ یو شمیر خلکو په بنو کې لاریونو کړ او مسلم لیگ نون ګوند په مظفر آباد کې جلسه کوي. کشمیر د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ متنازع سیمه ده چېرته چې دواړه هیوادونه د دغې سیمې د واک دعوه کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادلې له وجې سلور هندي سرتیری او یو پاکستاني وګړی وژل شوی. له دې پیښې وروسته دواړه هیوادونه پر یو بل د ډزو تور نه لګوي. د هند یو چارواکي پرون تور پورې کړ چې لومړی پاکستاني پوځیانو د هند پر مورچو ډزې پیل کړې، خو بیا پاکستاني چارواکو د هند د تورنو په ځواب کې ویل چې هندي ځواکونو پر ډزو کولو سره تاوتریخوالی پیل کړی دی. چارواکو دا هم ویلي چې د ډزو په تبادله کې دوه پاکستاني ماشومان او دوه هندي سرتیری هم زخمیان شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې پر ښځو د تشدد 119 پیښې ریپورټ شوې چې پکې 9 د وژنې او 12 د ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک پرون په یوې خبري غونډه کې ویل له اړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوی وشي. سپوږمۍ وردک زیاته کړه په تیرو 11 میاشتو کې 8 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د غزنی ولایت سیمایز امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت په دایک ولسوالۍ کې تیر ورځ د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر یې زخمیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان نن مشال رډیو ته ویل چې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې چې هوایي ځواک هم ملتیا کوله د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې له منځه وړل شوې دي. نوموړی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوسام سو نړیوال خبرونه. د یوکرين په مرکز کې زرګونو کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشینکو نه د استعفا غوښتنه وکړه. پولیسو پرون ویل په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخائیل ساکاشویلی په مشرۍ د نوو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې وه، خو سیمایز رسنیو د احتجاج کوونکو شمیر 15000 ښودلې. ساکاشویلی مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال ویل چې دا مظاهره د درغلیو نظام د له منځه وړلو او د پوروشینکو د استعفا لپاره د کمپاین پایل دی. د لاریون منتظمین له وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو او د نوي حکومت جوړېدو غوښتنه هم کوي. د دې ترڅنګ احتجاج کوونکو په یو قرارداد کې د رواني میاشتې په 13مه په ټول اوکراین کې د پراخو لاریونونو غوښتنه هم کړې ده. ټاکل شوی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د کتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس سره په واټیکان کې وویني. دا به د ترکی د یو مشر په تیرو 950 کلونو کې واټیکان ته لومړی سفر وي. د ولسمشر اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي، دواړه مشران به د بیت المقدس حیثیت، د ترکی او واټیکان اړیکو، شام، د کډوالو بحران، ترهګرۍ، له مسلمانانو او پردیو سره د ځینو خلکو نفرت په اړه خبرې کوي. د اټلي چارواکو د ولسمشر اردوغان سفر پر مهال په مرکزي روم کې په احتجاجونو بندیز لګولی دی. د دې سفر لپاره شاوخوا 3,500 پولیس ځای پر ځای کړل شوی دی. پاپ فرانسیس او اردوغان په 2014 کال کې په ترکی کې لیدلی و. د تهران سارنوال وایي، یو تن ته په دې تور د شپږو کلونو د قید سزا ورکړل شوې چې هغه د امریکا د استخباراتو یو کارکوونکي ته د ایران د ایټمي پروګرام په اړه معلومات ورکړي و. ایراني چارواکو د دې تورن نوم نه دی ښودلی. عباس جعفری دولت آبادی پرون د عدلی له خبري ویبپاڼې میزان سره په خبرو کې هم دراز ویل چې عدالت د هغو پیسو د ضبط کولو حکم هم ورکړی چې تورن تن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړی وي. دولت آبادی زیاته کړه چې دا مبینه جاسوس نه هواري د استخباراتي ادارې له کارکوونکي سره لیدل او اټمی چارو بندیزونو په اړه ورته معلومات ورکړي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري.
زیاتیږي کمیږي نه، نن یې بېخي دومره زیات دي چې هیڅ د سنبلولو غی نشته. بېخي پنډالم ډکته و دا ټول پرېس کلب مخې نیولې ده.
د افغانستان په خوست او پکتیکا کې امیش د وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت خپل سیمو ته د زر تر زرات له غوښتنه کوي. او 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو.
او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي. او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی، هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. دغه ځوانان د نقیب الله محسود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو، په قبایلي سیمو او په خاصه توګه جنوبي وزیرستان کې د ماینونو په پاکولو او همداراست لا درکه کړل شوو یا بجل شو پښتنو معلومات او د هغوی کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او جماعت اسلامي مشر سراج الحق له دغه احتجاجي ناستې سره د ملاتړ اعلان کړی دی. او تمه ده نن ماښام د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی هم دغه احتجاجي ناستې ته وینا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
نن په اسلام آباد کې د فاټا او بیلابیلو پښتنو سیمو ځوانانو د احتجاجي ناستې 15 ورځ ده. دغه ناستې ته پرون د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ورغلی و او له هغوی سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي احتجاجي ناستې ته خپل وینا کې وویل چې دی په کراچۍ کې هم د نقیب الله مسید د وژنې خلاف احتجاجي کیمپ ته ورغلی و او په اسلام آباد کې دې ناستې ته هم ویل غواړي چې له دوی سره ولاړ دی. عمران خان په دغه مقال احتجاج کوونکو پښتنو ځوانانو سره درې ژمنې وکړې.
میں پوری اب کوشش کروں گا جلدی سے جلدی آپ کا پختونخوا کے ساتھ.
اول خستہ سود مستقبل لپارا د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګړول ډیر مهم دی. زب پورا سکوم چې دا کار در تر در وشي. دویم زبا د پوز مشر تاسو ته سوغه غرسوم چې د بیګونا لا درکو کسانو د خلاصولو لپاره کار وکړي. او درایم تاسو په سیمو کې د ماینونو پاکولو غوښتنه ډیره جایزه ده. په کار دا چې دا مسله هم حل شي او زه در سره ملګری یم.
دغه احتجاجي ناستې ته پرون د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق هم ورغلی و او خپل وینا کې وویل چې ګوند به یې له دوی سره ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتی اداره ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور په پینډی کې د قبایلی خبریالانو سره ملاقات کړی دی. په خپل ویب پاڼه 13 ورځ پور کړی یو بیان کې ISPR وویل په دغه ملاقات کې خبریالانو ته د سیمې د امنیت په اړه تفصیل ورکړل شو. هلته د احتجاج کوونکو یو بشر شاه افغان وزیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو حوصله لوړې دي او د خپلو غوښتنو د منلو پورې به ناستې ته دوام ورکړي.
اول پورا سوم خلق راغلی دی، هغه خصول موجود دی، خو پرون د کویټه نه د زوم نه کفلې را ورسېدلی وی، نن د تیر نه را ورسېدې، د سوات نه د پښتونخوا د کوټ کوټ نه کفلې را روانې، سبا د پېښور پوهنتون څومره ځوانان دي هغو میلانو کو سبب هم ګډون کوي. نو زیاتېږي کمیږي نه، نن یې بېخي دومره زیات دي چې هېڅ د سنبلولو غی نشته، بېخي پنډال هم ډک دی او دا ټول پرېس کلب مخه یې نیولې ده. تر اوسه پورې مونږ ته د هېڅ چا نه فنډینګ نه ده شوې، هیڅ مطلب د سیاسي پارټۍ نه. دا مونږ ټول خپل برداشت کوو چې تقریبا په زرګونو خلک دي، د دې بې سړی د دې فرقونه دا ټول د هر څه مونږ پخپله کوو، په خپلو خرڅو باندې دلته راغلي یو، په خپلو خرڅو باندې مونږ تنتوره لګولې دي او هر څه مو پخپله کړي دي.
په احتجاج ناس د ځوانان له حکومت غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس چارواکی راو انوار دی ونیول شي او عدالت ته دی وړاندې کړل شي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو او په خاصه توګه جنوبي وزیرستان کې د بینونه پاک کړل شي. دا راز د لادرکو او وجل شوو پښتنو کورنیو ته د انصاف ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو واورید چې د نکی مسعود وجنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او د پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو په اسلام آباد کې پرلت یا درنه روانه ده، خو هلته ناسته ځینې کسان بیا ګیله کوي چې د پښتنو د دوو لویو ګوندونو مشران د پیوستون لپاره لا هم ورغلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق درنې لا ورغلي او ویناګانې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار
د قبایلي او نورو پښتنو سیمو د فعالانو د درنې نن پنځمه ورځ او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته لګېدلې کیمپ ته هر ورځ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران ورځي. خو د دې تحریک یو مخکښ منظور احمد پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولي خان څخه تمه کوله چې درنې له به ورسي، خو لا هم ورغلي نه دي.
او خلکو انتظار دي چې کوم خلکو د دې کام د ژغورنې ډېره دعوه لرله چې هغه به کله راځي، لکه د مشر محمود خان او اسفندیار ولي خبره کوو. دوی ته په کار وا چې کام راغلی دی، غوښتنه کوي. دوی ته په کار وا چې دوی راغلی وای د دې کام د دې جنگ ځپلو خلکو وینای هم بل ته رسولی وای، مخشي دا مذاکرات وشي هم شامل وای، بلکې دوی خو چې زموږ سره ناست وای، کم زموږ سره نه شوی ناست کړلای، کم سه کم د منځګيري خبره خو به کړې وای، د ریاست سره به د دې خلکو خبره خو کړې وای.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان کاکړ وای چې محمود خان اڅکزی به ډېر ژر درنیله ورسي.
محمود خان به اتمن ورځي غونډې ته، د جرګې ته، سردا د ګډ پښتون افغان د خیر او د امن د اتحاد د اتفاق او جرګه ده. او بیا دا ځوانانو ډېر لوی همت کړی دی چې دا لټان کې بیا تر دې په سوونه کیلومتره په پښو راغلي دي. برندې تور دا دی چې مشر هلته په کراچۍ کې ولې بیا له کراچۍ د کوټ راغلی، دا د سینټ کم الیکشن دی، په دې کې دی مصروف و. نو انشاءالله یو دوه ورځې کې به اتمن دی دی جرګې ته بجی و دی غونډې ته بجی.
دا عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولي خان درنې ته د نه ورتګ په اړه د دې ګوند د ځوانانو سازمان نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوړ وای چې دوی هڅه کوي اسفندیار ولي خان وهڅوي چې درنې ته ورسي.
لکه یو خو د لیډر ټیک ته په ذات خود حاضرې په یو پروګرام کې، هغه به موږ د یو دای چې د ګوند نمایندګي د ګوند طرف ته د تحریک چې د کوم ورځ شروع شوه د ګوزم ټول برګری د نمبر یو د تحریک چې دی جلوسم په هوا تر اورس د خبر د پس سرګمبر کې راشوې ما د چارتا مرکز کوټه په ټولو خاري و تر ذکر دلې او دلته اسلام آباد کې ټول په ورځ د ټول د پیښت پر کړی د ګوند برګری او د موږ ګوند پښ کدي بشرا بشرا ګور به په پر بده ورځ راغله و جميله جلادي و بشرا پر ګوند مې تلې کړه و ته کړې کړه او بیا دې د مخ چې کله دا داس په خبر کې دوه درې ورځې واه دا هغه ته د ګوند مرکزی بشټ بیا ته خاروسې ته په بلته راغله او د خبر خبر برسته اعلان کړه.
خو دلته باید یادونه وسی چې د نکی مسعود روژنې وروسته په ټولنیزه میډیا او پر مختلفو شارونو کې سو مظاهرو کې د دواړو ګوندونو غړیو او ځای مشرانو فعاله برخه اخیستې وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. تمه ده چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې به قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل بحث وشي. د سینټ دغه غونډه چې د فروری په 12 شروع کیږي، پکې د قبایلي سیمو استازي هیله مند دي چې له مثبتو بدلونونو سره به دا بل منظور شي. قومي اسمبلی دا بل د جنوري په 12 په متفقه توګه منظور کړی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو غړي وایي په راتلونکو غونډه کې به یادو سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل خبرې کیږي. قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غځولو دغه بل د جنوري په 12 قومي اسمبلی منظور کړی دی. په سینټ کې د کورمی ایجنسۍ نماینده سجاد حسین توري په دې اړه وویل،
په دې اجلاس کې د کمنګ اجلاس باندې راځي فروری باندې، دغه اجلاس کې به انشاءالله دوباره بیا کمیټې ریول میټنګ کیږي او هغه نه انشاءالله امید خو لرو چې هغه میټنګ کې به ډیسایډ شي او دې سیشن کې به پوه شي. ویلې ته دوې هفتې سیشن دی، موږ تقریبا 12 پوینټس وو ټوټل د یو پیس ته نه دوی راواخستو دلته کولو ایکسټینډ کولو لپاره. خو هغه دا دی چې دیګي به لاندې څه کوم لوور کورټس دي هغه به مغا زړې ترقی سره اختیار په ترقی باندې د مسکی کیږي او صرف سپریم کورټ ته هاي کورټ ته رسیدا شو. نه څه مثال چا د ټریبونل سکوم پټا ټریبونل جوړ شوی دی، هغه کیس باندې تحفظات وي نه مخکې چیلنج کولی شي، نو سیستم خو زوړ په زوړ پاتې دی.
سجاد حسین توری زیاته کړه، دا بل د مجموعي اصلاحاتو یو وړه برخه ده، خو د نشت نه ښه ده او دی به یې په حق کې رایه چوي. بلخوا د اورکزو ایجنسۍ نه د سینټ غړی ملک نجم الحسن وای، د قبایلي سیمو مشکلاتو ته په کتو سره دغلته یوازې د اعلی عدالتونو اختیارات غځول کافي نه دي او دی نه غواړي چې دا بل منظور شي.
گیارہ بنے دخول کمیٹی اجلاس کی گی کدی بنے اتفاق اور بنے رہا نو سینر تے براوڑی بیا کارانا گیا اور بنے نو بیا بے انشاءاللہ بیا بنے بیا بے سینر تے نراوڑی مخالفات تیم کو مغزو خپل ذاتی خبر رہتا گو بی وجہ نا چا دا ایت شے نا دے والے سے موتا پکار دے پکار دے موتا ایجوکیشن رہا کی موتا ہیلت رہا کی موتا نور پیسیلیٹی رہا کی نہ غاشتا تاناشتا نہ کچاریشتا نور
دا راز. په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس احمد بلور وای، په دې بل کې ځینې ترامیم کول غواړي، نور په کار ده چې زر تر زره منظور شي.
مخکې خدای اسلام آباد عدالت اوس د خیر دخه چې خیبر پښتونخوا عدالت ورکو په زما خیال نه دی چې پورا ورته اختیار ورکوي. ولې چې هغې کې دام دی چې پریزیڈنٹ کله غواړي هغه واپس بوالي دغه پاور موږ پریزیڈنٹ والا چې دی پریزیڈنٹ چې دا د کوم ختمول شي هغه هغه لري کول غواړي چې څنګه چې زمو پاکستان کې موږ په خور والا خلکو نه هغه نشي اخر کې هغه نه قبایل نه ولې دی واخلي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترڅنګ قبایلی مشرانو د دغو سیمو وکیلانو او زده کوونکو اتحادیو او مدني ټولنو هلې ځلې توندې کړې دي او په دې نظر دی چې قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیاراتو غځولو سره به د ولس ډېر مشکلات کم شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وای انتظامیه د زر تر زره د دوی د ستنېدو بندوبست وکړي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې څه د پاسه درې کاله وشول چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې پراته دي او لا هم د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره بیا وایي د فروری له شپږمې نه بعد افغانستان میشت او وزیرستاني کډوالو د ستنېدو بهیر بیا پیلوي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي حکومت ورته په بیا بیا د ستنېدو نیټې اعلان کړې دي خو د عمل لا هم نه دی پیل شوی. په خوست کې د وزیرستان یو کډوال مولا جان سید مشال راډیو ته ویل، دوی نه په تورخم او نه د انګور اډې لارې اوختای شي.
ترخم یارم د زبان شو ګلم خون یار د میر سزا دي سره مخمخ یم طرف خپل دوه درې کسون کاډې په باندې کې دي نیاز شي چې دوی وسور دي کی زنه چکین یہ تکلیف سرا خاص حکومت کا کہ بالکل پولیس کا زندگی کے دارا تکلیف کا مدار گلائی کا دائی چھے دگل یار نام درو گلم کو یار وی ان گدا دل یار چھے مشتا پزر نظر دل یار خلوزا کو مستون دے حال چھے تو کلائی میں چھے ونا پلیار دے چوان کی درمیا سے دل دا شل زرا ریپے جرمنا دو لیکن تکلیف سرا کا دے محمد کی
مولا جان سید زیات وچ ل انتظامی غختن د چھے دشمنو پر زائد عملی اقدامات وکڑی یو بل کڑوال احمد اللہ وئی چھے د پاس درے کھالے وشول چھے پ افغانستان کی سینو ځکه دی د دوی د ستنیدو لپاره لارې برابر شي
وزر او نیم زر کاډ کې نه پلامن کې وسیږي دا ما داخل کا ساتدي کا سا دا وړ کاډ کا سمیر ډېر کاډ مجبورای سره مخمخي نیشت خپل وطن شته ویل کی تا ډېر جیت یاد دی چې کینو ودون خالتا بالکل غن غریب شو او غریبون دی غریبون میز بالکل سپانا سے دونوں مخانوی نیدال خال خوشی دار مجبور شواہد ہے کہ وہ مانا خپل زمین ہمار کسی مجبور دا خواندر کئی چیز پزر نظر مروائے او دا دے کڑوالا جوان تلی کی دارا تغییر دی
دے کڑوالو دا سرگندونی پر دا سی وقت کردی دی چی دا قبائلی سیمو دا قدرتی یا طبیعی ناورینونو دا انتظام داری مرستیال مشر عادل ظهور وای دروانه میاش لشپګه میڅخه د افغانستان میشتو کورنیو د ستنولو بهیر پیلوي ظهور د شنبه یا خالی پر ورځ مشال رټویل دوی خوست میشته کډوال لومړی د بنو بکخیلو کیمپ طبيعي خود ویل د موسم خرابوالي لکبل نشي کولای چې لکیمپ څخه کډوال خپل کلیو ته ستانه کړي ظهور زیاتوي چې په کیمپ کې به کډوالو ته ټول اسانتیاوي برابروي د شمالي وزیرستان زرګونه کډوال د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو لکبل خوست پکتیا او پکتیکا ولایتون ته ولاړل
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د ایجیا پرمختیایي بانک وای په پاکستان کې د کوئلې په وسیله د بجلی پیدا کول به د دې هواد آب او هوا لا نوره کړکېچنه کړي ویل شوی چې دا منصوبه د چین پاکستان اقتصادي راهداري مهمه برخه ده او په مکملې دوه به پاکستان لس گیګاواټ بجلی ترلاسه کړي بلخوا د پاکستان په سینټ کې د یادی راهداري منصوبو د کتنې لپاره جوړې شوې کمیټې ویلي پاکستان باید د بجلی د نوو منصوبو پر وخت د ماحول د حفاظت چارو ته ګړی پام وکړي پر دې موضوع تفصیل د هارون بچاناو
د آسیا د پرمختیایي بانک رپورت وایي پاکستان وارد مخه تر 80% زیاته بجلی له کوئلې ګاز او تیلو ترلاسه کوي په رپورت کې اندېښنه ښودل شوې چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د بجلی پیدا کولو پروژې چې کوئله به پکې کارول کیږي د پاکستان آب و هوا نور هم ککړه او دغه هواد دوسیدونکو ژوند ستونزمن کړي د پاکستان په سنټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د کتنې لپاره د ځانګړي کمیټې مشر د پیپلز ګوند سېنېټر تاج هیدر وای د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې له کولې څخه د بجلی ترلاسه کولو په کار کې د هیواد اقلیم زیانمن نشي
ډیره ضروری ده چې موږ د خپل چاپیریال د حفاظت چارو ته ځانګړی پام وکړو موږ د خپل انرژي 9% برخه د کولې یا سکرو له سوځولو ترلاسه کوو خو زه بیا هم اړینه بولم چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټاکل شوی ټول نړیوال معیارونه په جدي توګه باید عملی شي دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې هند د خپل انرژي تقریبا 50% برخه له کولې ترلاسه کوي موږ ولیدل چې دوه میاشتې مخکې د نوې ډیلی او راولپنډي ترمنځ سیمې خلکو تر شاوخوا 15 ورځې پورې پر لویو لارو سفرونه ونکړای شول دا ځکه چې دودجن لړه او زهرجن ګیسونه له یو هیواد بل هغه ته د تګ لپاره ویزې ته ضرورت نه لري نو په دې برخه کې د پولې دواړو خواو ته باید اقدامات وشي
د پاکستان په سنټ کې د اقلیم د بدلون چارو کمیټې وی غړې د عوامي نېشنل ګوند سېنټرې ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د بجلی پر منصوبو لدی عمل اندېښنه لري چې کوئله به پکې کارول کیږي او په ترڅ کې به د پاکستان آب و هوا زیانمنېږي نوموړې زیاته کړه د پاکستان وګړي بجلی ته اشد ضرورت لري خو داسې بجلی چې د پیدا کولو لارې یې د دوی اقلیم خراب نکړي
پرسنل فیم دا خبرو چې ته شوې دا چې په دې باندې پراپر تاسو خپل سروې هم یو کې دا خو د ایشین ډیولپمنٹ سروې دا دا نه چې مونږه بجلی خو اخلو خو انوایرنمنٹ هم دومره خراب شي په دې باندې پاکستانی ګورنمنت هم سکار کوي لګیا دي خو دا خبره به چې دې سره با پولوشن ډیر زیاتیږي او انوایرنمنٹ باندې ډیر فرق راځي زمون پورا کوشش دا دے چھ منگا حکومت پدی خبر مجبور کو چھ دا اوگوری پخپلا دے کی سمر فیصد دا انوائرمنٹ خرابے دو او کہ انوائرمنٹ خرابی کی نو سم متبادل کئی نو بیا کو ٹھیک دا کنے نو منگا دتی فیور کے بنیو بیا
د آسیا د پرمختیایی بانک رپورٹ وایي په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو لپاره پر کوئلې، ګاز او تیلو د تکیې د حکومتي پالیسۍ ترڅنګ د بجلی د پیداوار په تخنیکی چارو کې شته نیمګړتیاوې هم د هغه هیواد آب و هوا ته تاوان رسوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو زون انګرهار ته چرته چې د پښتو فلمونو مینوال د اوسنی نوی جوړیدونکو فلمونو پښتو فلمونه د پښتني کلتور په زیان غړي. دوی وایي چې په دې کې د مثبتو پیغامونو پر ځای منفي پیغامونه وړاندې کیږي او ځوان نسل بیلاری کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي چې د ګلنار بیگم په سندري پیلېږي.
د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمی سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو سو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناوله په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه وو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کے صرف لورن کے سید رقیب ہاشمی وائی
او لاور اسٹوڈیو کے ٹولا فلموں مال تا جوڑی گی پختانو لپاره کوم معیار یا کوم سنلری چ د پختون اغا عزت اغا معیار اغا شاملہ چ د پختون یا کیدے پ پختو فلموں کے اغا نیا دی گی اس د پختون بدنامی دل لپاره کار شروع دے.
د ننگرار پ اطلاع تو فرهنگ ریاست کی د افغان فلم مدیر محمد شاہ مجرو وائی اس چ ل پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ڈی په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجرور شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوڅې پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو، چې دوی بیخي نو د زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. که چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی، شراب دی، بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې، په دې سیمه باندې، بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولېږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
Thank you.
په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پاکولو، د لادرکه کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وای په مدیترانی سمندرګي کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې په وژلو شو کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي چې د 1500 جسدونه موندل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جسدونه به ډیر زر پاکستان ته ورسول شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادلې له وجې 4 هندي سرتیری او 1 پاکستانی وګړی وژل شوي. له دې پیښې وروسته دواړه هیوادونه پر یو بل د ډزو پیلولو تورونه لګوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې پر ښځو د تشدد 119 پیښې ریپورټ شوي چې پکې 90 د وژنې او 12 د ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په خبري غونډه کې ویل اړوندو ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي وشي. د غزنی ولایت سیمایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په داهیه کولسوالۍ کې تیر ورځ د عملیاتو پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور بیا ژوبل شوی دي. نوموړی وایي چې د یاد عملیات پر مهال 2 افغان سرتیری هم ټپیان شوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تهران سرنوال وایي یو تن ته په دې تور د شپږو کلونو د قید سزا ورکړل شوې چې هغه د امریکا د استخباراتو یو کارکونکي ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي وو. ایراني چارواکو د دې تورن نوم نه دی ښودلی. او د یوکرین په مرکز کې زرګونو کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام ټولنې او سختریزۍ ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د سختریزۍ په واده کې د تعلیمي نصاب رول تاکتنه شوې ده. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنې او سختریزۍ د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزي په واده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سختریزي خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سختریزي پر دود کې دو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. پامه توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته شو دل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سختریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتخابي هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت وو، دا هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته په کوم نظر ګوري. دا ټول په تعلیمي نصاب کې وي، په سکول کې دا جوړوي. هغه تعلیمي نصاب کې داسې وي چې هغه تعلیمي پاره کې دا هغه د سوچ نه پیدا کوي چې په اوسې باندې سوال وکړي شي، یا هغه د غلط تاریخ خود لیکي، یا هغه د یو قام باره کې، یو مذهب په باره کې دا ویل کیږي چې دا ټیک نه لري، نو صرف ټیک وي. اسخبري جوړوي نو دا خو بیا مطلب ده. او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکړي چې دا نه هغه ماشوم د دنیا باره کې فکر بدل وي. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې داسې مطالعه شوي چې په هغه کې داسې مواد منتمي شوي چې هغه مواد یو طالب علم سختګري د انسان جوړولی شي. او موږ په خپل هم دلته سوال کوي چې اوس موږ هغه په ګور هغه نصاب کې مواد کې داسې پدې کې مواد شته چې هغه انسان سختګري سو جوړوي. او په دې باره کې حکومتونه کار رپورټونه مخکې شوي هم دي، او په دې باندې هغوی کوشش هم کوي چې داسې مواد تلر کړي کوم چې سختریزي طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتول.
کتاب لیکونوال هم یو ذهن جوړ کړی وو، هغه هم یو پرابلم لاره، پرابلم یې دا لاره چې هغه کمې ځمکه ترالو هغه ځمکه د هغه ونه هغه چې څنګه په مذهب په نوم باندې راغلی وو او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل، بل هغه هغه نه وه حلقه نه وه لکه کانسټیچوینسي نه وه ووټو درولو پاره، لکه مثال به مونږ به واخلو لکه تلی خان، لکه تلی خان د پاکستان اولنی وزیر اعظم ټاکلی شو او مطلب دا دی هغه خپله هم دغه د دې ځای نه وو هغه کرنال نال صحیح نه راغلی وو، د دې له وجې نه دوی مطلب د ځان ته ځای غوښتلو دپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لار وګوري. دې له وجې نه دا مذهبي چوکاټونو کې که هغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرښې راوښکلی شوې او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضروریات، د وخت ضروریات، د ماضي، د مستقبل، د حال احاطه وکړي، خو د پاکستان نظریه په چوکاټ کې دا سیزونه دوی اچول شوړي کړه.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته شول چې مهم وختونه یې له هند سره د پاکستان د 1950 کال جګړه او بیا وروسته په 1990 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 هغې نه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دغه دواړو شینو ته پاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل داسې شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه ته پاره نه هغه پاکستان خپل په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب د 4 میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو هغې دپاره چې کوم که مکتب وو که مدرسه وه که بل شی وو هغې دپاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شول که نه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 لسیزې خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومانو ته په سکولونو کې د سختدریزي مواد شودل پیل شول او هغوی مجبور کړل شول چې له یوې زاویې سوچ وکړي او هغه سختدریزي وه.
بے سے ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پاپ کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کے دا چی بیا بے بندوق ورن جوڑ شو. زمون پن صاحب کے دا ڈبل بدلونو شو، دا اقدام دا معشومانو سوچ ور بدل کر کل چی تاسو ذہنونا یو خواہ پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا ہغا نتیجہ دار وتا چی کل معشومان یا حلکان سبق وائی نو ہاگوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی. تاسو استانه شی ویلې چې دلته پر خوښ کړونو او په هنتونو سختري ز سوچ اغیز نه دی کړی.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې که یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات شول نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتلا د مسلمانانو د لوی او عظمت کیسې هم ډیر سوې. په خبر پرتونخوا کې د کالج پخوانی ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم په 12 کلاس کی الکران ہوتا پاغی کی یو نظم کی کولاو لکھلیو 100 انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دین چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگتا تاوی چی نور مذہبونا دا چکم دین سخا پا گندا سا مطالعہ پاکستان وی ہندو گندی سخائی او منگ دیر سپائیو زمن کور سکم دے دا الف نوالی تر یہ پورے آغ اسلامیاتو چا غا جہادی اسلام دے دا اغی او دویم ورژن دے چھ منگے پسکولونو کی گو چا غا نفرت کرکا او دا انسانانو پمیس کی مسلمانان الکان دے تا تیارول چھ تاسو دیر سپاس اترائی او ستاسو کار دا طول مذہبونا دا طول خلق قاتمول او پتول دنیا کی اسلام خورول او پتول دنیا کی خپل دے دا حکومت قائمول دا ستاسو بنیادی پری دے دا بنیادی دا غی خلا سرا اپای کور دادام خوئی چی پاکستان جور دیدی دی پارای چی دکا کاتی بکی.
دا پروفیسر اسماعیل دا خبری تایید دا اسلام آباد دا قائد اعظم پوهنتون پخوانی شوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي او وای چی پا پاکستان کی ماشومانو تا دا ټولنی دا وفعال او با مسئول شخص جوړېدو پر ځای په دوی کی ویر پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
بتا کم ڈاول چیز پاکستانی معشمان ذہنوں جوڑول کے جی نو ترٹھو لوڑان دی دوی تدا شوتل کے جی چدا ہیواد یوازی دا مسلمانان لا پار دی نور خلق کدل توسی نو ہغاز مر مساوی ندی بیا دوی تدا شوتل کے جی چ لپولی اغه فاتا یو بلیا ول اڑدا چې د پاکستان خړولو هڅه کوي او لدی بلا یوازې د پاکستان فوج مشغور لایسي نو په دې کې یو ډول وېره پیدا کول کیږي خدای یوازې د هند په اړه نه ویل کیږي اوس خدا ور شودل کیږي چې ټول نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو بلل چې پاکستان په ډېر پیچلې نړۍ کې د خپل پښته پر جګړه کوي د دې ورسره د ماشومان په ذهنونو کې مذهبي کیسې اچول کیږي دوی ته ولسی حکومت او ولسی مسولیتونه نشو کیږي دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کیږي هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوشیو پاړه هم ویل کیږي
د
پاکستان په نصابي کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي په پېښور کې لیکوال او سیړونکو ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومان ته خپل تاریخ او کلتور نه شودل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي
بنیادی سوال دا پیدا کیږي کچره مونږه په دې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچی تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دې د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو او هغه تور راوړی او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د تورې نه شروع شي او په هغه کې تورې او تشه تورې ستا په نصاب کې د گندهارا یا د گندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر نی نو هغه څه کې ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غیب هم دغه رویې وروړي بنیادی چیزو کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوونکې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر هغه زما د کلچر نه نری خبر استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړې شوی دا چې دا کریکولم متخه هغه کریکولم مال سره کوي پاغي کې ماته د امن سبق وخایې پاغي کې ماته د برداشت سبق وخایې هغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخایې نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی هغه کریکولم دی
په پاکستان کې د کوډ په نامه یو سرنیز ادارې په دا ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسیدلی و چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسیدلی وو چې یو خو زمګه په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډیر زیات دی ښه خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سره اختلاف نشته خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومان ته اردو خودل یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومان ته انګریزي خودل نو چې تاسو د انګریزي خودل او د اردو خودل نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي نو هغه زما په خیال هغه دومره سنس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد تاسو دی ماشومان ته اردو یا انګریزي خودل نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو ګنجای لکه ضرورت نشته ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومان ته خای
په خبر پښتونخوا کې په 2001 کال کې د عوامي نشل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول شول د اسلام آباد د سیموز مطالعات په اداره کې څېړونکو شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي
او اخی کې چې کوم داسې شیزونه وي چې هغه جهاد به کلریفای کوو هغه شیزونه چې لري لکه چې مایل باندې او داسې نرم باندې د قرآن پاک آیتونه کې شامل کړل چې کوم د امن تر پکو کې داسې شیزونه او د خان عبد الغفار خان د عدم تشدد خبرې پکې شامل کړل تمه باندې خلک ډېر خوشاله وو چې دا صحیح تور باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترسته صحیح قدم دی خو بدقسمتي سره چې کله د لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړه د حکومت جوړ شو خو څنګه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلېس نه هغه سيزونه د ایستلو کوشش وکړو او ډېرې وایستل کم چې او امینه سره پاتې باندې پکې شامل کړیو
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغو سره څه وکړل. د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتی ځینې نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چی په دې باندې به موږ ولیکل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې موږ ولیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې به موږ ولیکل هم امن چاته هم. بے بم یو د خپل علاقې مطلب د لک باب خیبر شو بالای سر کلش والا بل سلا بل یو عکس به هم ورکړو. اسلامي کتاب کې موږ چرته یو صورت نیم مدافر اخیسته او چې غلطه دی وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چې کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سیزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو، آ مضمون هم ورنل لري کړی دی. لکه نور شنو په کې باندې واړ واړ خلک ور باندې لیکي اوس غټه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ورنل لري کو پته نشته چې ولې دې ته داسې ځان ښکاري چې را د ترګيري نه دی لګه کنه. په تیر ورځ جماعت اسلامي ولچا بیان ورکړی چې موږ پی ټی آی سره اتحاد چې کول او موږ سره لاسلیک شوی چې دغه کاری کلم کې باید غشنو کې به موږ بغوتې باپو کې وو.
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولې په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه پخوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل، په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلي چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې پتون اوستری او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګی هغه ظاهره خبره ده زموږ د فار مثال نه دی او موږ هغه خپل وتر کې برداشت کوو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 منیټه چې کله د پېښور پر ارمی پبلک سکول وسوال بردوسو نو په دې هیواد کې د ترهګری او سختدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي ایجنډا کې نصابی اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یونیورسيټیاني یا پوهنتونونه تر کومه حد د سختدریزي له خطر سره مخامخ دي. یاد دې وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور تا تیرمیاش د خدای خدمتگار تحریک د مشر باچا خان دیرشم تلین اول منزل شو. په دې پروگرام کې د باچا خان د عدم تشدد تحریک د سولې په اړه د هغه د هڅو او د هغه د ژوند او کار په اړه تفصیل اوري. کوربه بشیر غواخته
د سولې پر لور. د جنوري په شلم تاریخ د عدم تشدد پښتون مبارز او سیاستوال باچا خان دیرشم تلین وو. په دې موقع افغانستان او پاکستان کې دغه د کار او ژوند په اړه غونډې شوې دي. باچا خان د خپل خلکو د حقونو لپاره د برتانیا او پاکستان په جیلونو کې ل دیرشو څخه ډیر کلونه تیر کړي وو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هغه پر هلو ځلو او مبارزې خبرې کوو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکړم. باچا خان چې خپل نومي عبدالغفار خان وو او په فخری افغان هم شهرت لري، په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هاشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی وو. د پلار نومي بهرام خان وو. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې راغی. باچا خان لومړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمنیل اصلاح الافغانه په نامه ټولنه جوړ کړه. د اصلاح الافغانه لومړی کارونه دا و چې د خلکو وړې وړې مسلې حل کړي. پر خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ڈی لرونکي ډاکټر وقار علی شاه د لومړی کوکوخونو په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې د کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په اشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر وو، او هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. باچا خان خپل جمع چې ودې ته سوچ کولو نو ما به ویل چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي، نو ولې نه سدا سدا غو کوچری دی یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه پکار دی چې دای کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپل ملګرو په کله ناستو د پدې سيزونو باندې باسونه کړې دي، پدې سيزونو باندې اور فکر کړل دی، د دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک تر لاسه کوس کړې نه دی، تر سو چې دا تشدد ختم کړې نه دی، نو تر هغه پورې د دې خبرې ته د اړو کینی نه اړو درې
د سولې پر لور.
باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری و. کله چې خدایي خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو او په خواوشا 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ نو ستونزې ډېرې شوې. کله چې د هغه وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې تنګ کړل نو باچا خان یې څو واره جیل ته واچو. د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر خادم حسین وایي باچا خان د زړو او ځوانانو ټولو سره کار کاوه او غوښتل یې چې پښتانه په اتفاق سره د خپل حقونو لپاره ودرېږي.
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي، د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي، مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو، نو نسل خبرې دي شو، د سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلا رو اغم را غوخته دا لکی مشران مم را غوخته
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ایډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدایي خدمتګارانو ژوند سخت شوی وو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثر وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم ورسره د سلوک دوام وکړ او ډېر وخت د په زندانونو کې تیر کړ. نوموړی په خپل ژوند کې وصیت کړی وو چې د افغانستان په جلال آباد کې دی ښخ شي. همدغسې وشول او نوموړی چې کله په 1988 کال کې وفات شو نو د ننګرهار په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي ځوانان باید د باچا خان له فکره خبر وسی.
باچا خان هیڅ کله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د فکر ژوندی دی.
د ننګرهار چارواکو د جنوري وروستۍ اونۍ د باچا خان په نوم کړي دا ویلي دي چې په دې مقبه سیمینارونه کیږي او کتابونه به چاپېږي. دلته د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای
یو په دې کې مونږ د ننګرهار د پوهنتون سره د غړي همکارۍ په لړ کې یو دوه ورځې سیمینار لرو او په دې سیمینار کې به د باچا خان ژوند او دغه مبارزې دغه هیلې ورمانونه او د دې قوم د ترقۍ چې کوم پیغامونه هغه درلودل او کومې هیلې درلې هغه په دې سیمینار کې د مختلفو جهتونو نه رابرسېره کیږي او هغه به څېړل کی. غواړو چې دغه لوی بیلبوردونه چې کوم دي هغه کې د باچا خان د ارمانونو دغه تصویر وزړو چې تر څو زمونږ عام خاریان دغه هغه هیلې او ارمانونه چې کوم دي هغه واوري او باغینه خبر شي چې باچا خان یو پیړۍ وړاندې د دې ملت او د دې قوم د سرلوړۍ لپاره دغه سیو فکر درلوده او هغه فکر دغه وخت نه بدرګه شوی دی او تر ننه موږ تر رسیدلې ده. د باچا خان یو میراث او زمونږ د ځوانانو اوس دا مکلفیت ته چې دغه فکر او دغه ارمانونه بدرګه کیو راتلونکو نسلونو ته انتقال کیو، ځکه د باچا خان د هیلو در زوګانو او دغه د مبارزو د جدوجهد پرته موږ نشو کولای شي خپل قوم ته اله او سرلوړي ورکو.
خو په نو داسې خواروز
کار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوست خو مشت است سود سود ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا بختنو داستی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوست خو مشت است سود سود ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا
اوریدونکو که لیوی خواه ده باچا خان پر جونده و کار دیرو خلکو چیلی نکری و داغه لجونده اغیز اخسته داسه هنرمندان همشته چی داغه ده عدم تشدد فلسفه ده موسیقی برخه کرده زوان سندرغاری کرن خان دا کار کرده
ده نفرتونو ناسن جوریگی ده دی جنگونو ناسن جوریگی انسانیت او سڑی تو بزدگی ددی ظلمونو ناسن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی
دو سولی پر لور خبرونی اوریدن کو رحمت دیوان د افغانستان د کندوز اغا ځوان لیکوال دی چې د باچا خان په اړه د شوی کار خوندی ساتل لپاره باچا خان ډاٹ کام ویب سایت جوړ کړی و په دې ویب سایټ کې د باچا خان د ژوند په اړه ډېر څه خوندي شول او دغه په اړه لیکل شوی کتابونه او مقالې هم پکې وساتل شوې په دې اړه مو رحمت دیوان سره مرکه وکړه او په سر کې مو دې وپوښتل چې د ویب سایټ جوړولو فکر ورته څنګه پیدا شو
ما چې کله باچا خان ولوستو دغه کتاب ما ولوستو یا د ولی خان چې کوم کتاب لیکلو هغه علاوه بیا نور ډېر لیکونه داسې وو چې موږ پاغې باچا خان غوښتل چې موږ خپل نه ولیدلې منگر لکھنو کے ذریعے بانے وہ پیجنڈا نوبیات وقت پس ما لکھ کو تو عدم تشدد علم بردار تو کو باندھے اس وقت کتاب ہم چاپ شو نو آگے زما مواد پکارو مواد جات وہ کر دے دم دغدا سے وہ چیز کتابوں ڈیر پخوا چاپ شو اس نش تے نایاب یا چکنش پیدا کولے یا پختون مجلی چکم د باچا خان د وخت وی یا د ولی خان د وخت وی هغه خلکو سره رشتہ دی نور د سوري کی دی او چې سره غواړي چې د خواني کتابونه او مجلې پیدا کینو ډیر ډیر پګران وي ورته چې هغه ځینو پسې وګرځي نو دا هغه وخت نه بیا زما ذهن ته دا سه خبر راغله چې د سی ویب سایټ یا ویب پاڼه جوړو کو چې هغه کې د باچا خان کتابونه دا هغه پاړه باندې چې نور خلکو لیکونه کړي دي هغه ټول کتابونه چې څومره لیکلي شوی دي هغه ټول موږ راغونکو او د پی ڈی ایف په شکل کې دلته جمع کونکو کو سبا څوک باچا خان باندې ریسرچ کول غواړي یا تلیک کول غواړي یا تلیکونه کتل غواړي چې ټول دلته ترلاسه کولای شي
نو د دې ویب سایټ جوړول کې در سره چا مرسته وکړه خپل مو جوړ کو وس په ابتدایي حالت کې دی د دې کې بد څه صحیح څه پلان ورته لري
د دې ته خو دا خو چې ما کله د هغو کوچر د دې ویب سایټ جوړول غواړي نو بیا ما ځینې نږدې ملګري چې کوم یا کوم د باچا خان د فکر کوم لاریان چې وو هغوی سره ما ځینې ملګرو سره په دې باندې خبرې وکړې او ټولو راته ډېرې ښې مشورې راکړې او تغیرانه وکړو چې یاره موږ د سره ترسره یو دا کار وکړه دا لازمي دی او کله چې ما کار شروع کړو دا ویب سایټ ما جوړ کړو هغه لیکونه ما ډېر ښه راغونډ کړو ځینې کتابونو باندې ما خپل پېژنګلو د هغې نیولې ولیکلې کوم کتابونه چې ما سره هغه وخت کې وو یا ما کوم هغه وخت کې پیدا کړو بیا ځینې کتابونه ما پی ڈی ایف ته واړول ځینې یو څو کتابونه ما پی ڈی ایف کې تیار ترلاسه کړل د هغې نه علاوه د باچا خان کوم خپل کتاب چې لیکلی دی زما ځین د جدي شهد هغه ما ډېر زیات کمپوز کړو هغه مې ورته واچو د هغې نه علاوه ما داسې ډېر لیکونه راغونډ کړل د پښتون مجلې نه او د یو ځای نه او بل ځای نه خو په دې کې بیا ما سره بل چا مرسته ونه کړله نه را سره چا د لیکونو راغونډولو په اړه باندې څه دغه وکړو اوس مې کوشش کړی دی ملګرو سره دغه کوم چېرې داسې یو څو کسان څه تکړه د فکر کسان چې کار کولی شي دې سیس ته لاس واچو او دې کې کوم کارونه چې موږ کول غواړو چې هغه په کټول وکړو لکه باچا خان خپل کتاب چې دی هغه په پی ڈی ایف کې هم پروت وي پکې په لیک کې هم پروت وي تر هغې نه علاوه هغوی چې کوم لیکونه کړي دي یا چې خلکو کوم لیکونه کړي دي یا چې کوم خطونه دي یا چې خلکو کوم کتابونه دي ټول سیزونه پکې موږ راغونډ کړو
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسې
ناری 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 nani 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 nai 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 la 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 nani 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 la 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 la